په یو په درې برابر ورکوي، یعنی نور نو د روزې هیڅ مشکل نشته، روزه خو ښه میاشت ده، د برکت میاشت ده.
شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي، خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن په 9 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو خبرداری ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویلي دي چې له کندهار، هلمند، فراه، هرات او نیمروز پرته د هیواد په ټولو ولایتونو او همداراز په سالنګونو کې د واورې، تیز باران، بادونو او سیلونو اټکل کیږي. دا ورښتونه له پرون راهیسې پیل شوي چې په نتیجه کې د پلازمینې کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې سیلابونه هم راوتلي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې تیر کال په ټول افغانستان کې تر 5 کلونو کم عمره 1.6 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شوی دی. په افغانستان کې د یونیسف مشر ډاکټر تاجدین اوویوالی پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې په دې هیواد کې لا هم د ماشومانو د ګوزاندې ناروغۍ یا پولیو د پای ته رسولو لپاره مبارزه روانه ده او نور کار ته اړتیا لري. هغه هیله څرګنده کړه چې هر افغان ماشوم ته واکسین ورسیږي تر څو د ده په ټکو دا واکسین افغان ماشومان له دې ویروس څخه وساتي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په کندهار کې د 1400 بسترین روغتون د جوړولو په اړه له قطر سره خبرې کړې دي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویلي دي چې د دې وزارت سرپرست نور جلال جلالی د افغانستان لپاره د قطر له شاه ظفر سره په لیدنه کې د دې روغتون د رغونې ترڅنګ د روغتیایي تجهیزاتو د برابرولو او د ناروغانو د ستونزو د حل لپاره د غوره خدمتونو په موخه د روغتیایي کارکوونکو د ظرفیت لوړونې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه هم کړې ده. په بیان کې د قطر د شاه ظفر له قول راغلی دی چې نوموړي په دې برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د امریکا د استخباراتي ادارې د کلنی راپور لمخې ایران د اټومي وسلو د جوړولو په هڅه کې نه دی. د راپور چې د امریکا پر وړاندې ګواښونه ارزولې دي پرون خپور شو. د ازادۍ راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور لمخې د امریکا استخباراتي ادارو په خپل د راپور کې چین د امریکا پر وړاندې اصلي پوځي او سایبري ګواښ بللی دی. له بلې خوا د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشرې تولسی گابرت پرون د سنا د استخباراتي کمیټې په استماعي غونډه کې وویل چې ایران اوس د اټومي وسلو د جوړولو په لټه کې نه دی. خو د هغې په وینا ایران د اوکراین په جګړه کې روسیې ته د وسلو له مهمو مرسته کوونکو څخه دی. او ترکی چارواکو پر هر ډول لاریونونو بندیز د رواني وري میاشتې تر 12 پورې وغځاوه. د ترکیې په بیلابیلو ښارونو کې له تېرې چهارشنبې ورځې راهیسې لاریونونه روان دي. دا لاریونونه د استانبول د ښاروال او د ولسمشر رجب طیب اردوغان د اصلي سیاسي سیال اکرام امامغلو له نیولو وروسته پیل شول. نوموړی تیره چهارشنبه د اداري فساد په تور ونیول شو. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دې لاریونونو په ترڅ کې په ټوله ترکیه کې د 9 خبریالانو په ګډون تر 1100 کسان نیول شوي دي. ولسمشر اردوغان تیره ورځ د لاریونونو تاوتریخجن وبلل. په عین حال کې د اروپایي ټولنې شورا د لاریونوالو پر وړاندې د ترکیې د پولیسو د اقداماتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې له لاریونوالو سره د تاوتریخوالي راپورونه یې ترلاسه کړي دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلام نه میومنی،
کوشش کوم چې د قلم لارې خپل هیواد یو خدمت وکم. کتم کوچنی خدمت دی، خو خیر که زه بل څوک دغه سکار وکی نو وای قطره قطره دریاب میشه، یو لسته راوړنه بس.
دا که فاطمه ملک زینو میگی وای لکه ورځی چې د طالبانو نظام د دوی د زده کړو او کار پر وړاندې خندونه جوړ کړی دي. نجونې او میرمنې د ژوند له ټولو چارو څخه راګرځولي دي. د قلم په مرسته مبارزه نور هم ګړندۍ کړې ده. اغلی ملک زید د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کتابونه چاپ کړي دي او هغه کیسه په کیران غختی چې د زده کړې په برخه کې له کوچنیانو سره مرسته کوي. د فاطمه ملکزی په څیر ځینې نورې میرمنې هم په افغانستان کې له ناخوالو سره مقاومت کوي. دوی خپله روحیه د لیکنو په مټ غښتلې ساتي او له ښځو سره د طالبانو ظلمونه د تاریخ په زرینو کرښو کې د نظم او نثر په بڼه ثبتوي. نن په همدې هکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوریدونکو، فاطمه ملکزی هغه افغان ښځه ده چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي محصله وه. اغلې ملکزی وایي که چیرې د طالبانو نظام زده کړو ته پریښې وای، اوس به له پوهنتون څخه فارغه وه. که څه هم له زده کړو څخه لرې والی دې ته اسانه نه دی، خو بیا هم د دې لپاره چې ځان، کورنۍ او ټولنې ته یې د قلم په مټ یو څه کړي وي، د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې لیکل پیل کړي دي چې دا دی دوهم کتاب یې چاپیږي. د اغلې فاطمې په خبره لومړنی کتاب یې چې ژباړلی و هوښیاره جلۍ نومېده، او اوس یې د زده به کتابونه کړم تر عنوان لاندې په څلور شپېتو مخونو کې د لنډو کیسو کتاب خپور شوی دی. لاغلې فاطمې ملکزی سره مې د هغې د لیکنو په هکله مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې څه د دې لامل شول چې ماشومانو ته کتابونه چاپ کړي؟
پښتو برخه کې د ماشومانو د پاره کتابونه ډیر کم و. کوم بیا د پیغامونه به پښه کې و چې هغه یو کیسه تکراری کیسه به یوازې به تصویرونه ورته بدل کړي و، نور باغه کتاب و. داغه وخت څخه دا انګیزه راته پیدا سوه خپل یو څه باید ولیکم. بیا نو کله چې حکومت سکوت سو نو بیا مې دا انګیزه نور هم ډیره سوه. ما ویل چې زه باید یو داسې څه وکم چې افغان ښځې، خدای نخواسته، خلک ورته په داسې سترګو ونه ګوري چې دوی نسي کولی. نو ما خو هغسې سیاسي مبارزه خو نسوه کولی ځکه چې اوس سخته ده، زه خپله په افغانستان کې. نو ما بیا دا ډیر ښه وګڼله چې زه باید داسې کتابو څخه شروع وکم چې یعنی سیاسي مبارزه ایسته سي. زه د کوچنیانو دغه نویو ماشومانو د دوی ذهن پراخه سي د کتابونو د مطالعې له لارې. دوی په هغه وخت کې پوسي چې موږ باید د کوچنیوالي څخه، خدای نخواسته، د نورو هیوادونو، د نورو خلکو یا سیاسي خلکو فکر او ذهن موږ خپل نه کړو. موږ باید د مطالعې له لارې، د تعلیم ټکنالوژۍ له لارې خپل هیواد راپورته کړو. خدای نخواسته د فکر له لارې، باید د قلم له لارې موږ خپل هیواد ته پرمختګ ورکړو. منه د څو نیکلونو کېږي چې موږ د ټوپک لارې مبارزه کوو، خو بغیر له بدبختۍ موږ ته بل څه نه دی راکړي. نو زه کوشش کوم چې د قلم له لارې خپل هیواد یو خدمت وکم، که څه هم کوچنی خدمت دی، خو خیر که زه بل څوک دغه سې کار وکړي نو یو وخت دغه وایي قطره قطره دریاب میشه. یو لاسته راوړنه بسې.
رازو د کتاب د نوم پاک لره توایا دراتوای چې څو پاڼې لري او ډیر زیات محتوای په څه باندې راڅرخي؟
زده به کتابونه کړم څلور شپېته صفحې دی. کسی گردم د سیدی مثلا شاخلاق، یعنی ماشومان د باندې چې وځي د ناپیژاندو خلکو سره خبرې ونه کی. بیا ما د یو کیسه ورته کړې ده، مثلا مور ماشام ورته کیسه کړې چې د ناپیژاندو خلکو سره خبرې مکوې په لار کې چیزې. بیا یو انجلی د زی پر لار کې یو ناپیژاند کس ورته ځاغ کوي او وایي چې زراس ما په موټر کې مرزو زه تا یو ځای ته بیا يم تا ته کالي او دا شان اخلم. بیا د دې خپل د مور کیسه ورته په یاد یږي. بیا دا نزی بیا شونځي ته چې ولاړ سي بیا خپل ټولګیوالو ته هم دا کیسه کوي. نور بیا د مسؤلیت احساس دی، د ادب او احترام درک دی، د وخت ارزښت او بدلون لاره ده، او بل هم د صبر ګټې چې موږ باید په هر حال کې صبر ولرو. بل مثلا د یو کیسه ده د زرغونې سهار. دا د زرغونه چې کله د خوب راکښېني، بعضې وخت دا د خوب پخوا وختي نه راکښېنستله. بیا د دې خپل نورو ټولګیوالو ته چې وکتل هغوی د وختي کښېنستل، د هغوی کارونه به منظم او د دې کار به نامنظم او. بیا د خپل مور سره دا وعده وکړه چې زه به هم نور سهار وختي د خوب راکښېنم. دغه رقم کیسې دي.
اوس په افغانستان کې ډېر وخت چې مکتبونه د نجونو پر مخ باندې، څومره دغه موضوع تاسو په کتاب کې
انحکاس کړی ده، آیا کوم څه په دې اکلام شته که نشته؟ پکې
کیسې خو ما نه دي ورته دخ کړي. زه به د کیسو عنوانونو سره شریکم. کیسه ده د شکیلا او راهیلې همکاري، د مسؤلیت احساس، د ادب او احترام درک، د وخت ارزښت او بدلون، پر وخت خو پاک لاسونه، روغ بدن، پاک غاښونه، د کتابونو جادویي نړۍ، د ونې راز. ما داسې وویل چې زه یعنی داسې انګیزه ورنه کړم چې زه خدای نه خواسته زما کتاب بند سي. تاسو ته به معلومه چې یو څو وخت تر مخه د ماشومانو هغه کتابونه چې تصویرونه دروښتل هغه ټول سوه. نو ما په هغه بل کتاب چې مې و هغه هوښیار نجلۍ په هغه کتاب کې مې تصویرونه وه، خو ما بیا په دې کتاب کې تصویرونه ونه غوښتل چې نشر سي. مال خدای نه خواسته داسې نه سي چې زما زحمت په اوبو لاهو سي. که څه هم د ماشومان هغه یو د کارتوني دغه شان عکسونه وه، بیا مې په دې کتاب کې ونه غوښتل چې زه هغه نشر کړم. مالکه زه یوازې یو عنوان داسې بل رقم وي، دا د دې سبب نه سي چې زما ګرده کتاب دې لغوه سي او نشر دې نه سي. دلته چې موږ کتاب نشروو، یو وار به موږ اجازه اخلو، بس له هغه څخه نشریږي، یو وار دوی دا کتاب ګوري. نو په دغه مې ونه غوښتله چې زه داسې یو دغه موضوع انتخاب کړم چې یعنی د هېواد د حالاتو سره دې په ټکر کې واوسي.
بله، دا راته وایي چې راتلونکی پلان څه ده؟ نور به هم خپلې لیکوالۍ ته دوام ورکوئ، کتابونه به لیکئ او که لیکئ یوازې ماشومانو ته یې لیکئ که په نورو برخو کې هم علاقه لرئ؟
د ماشومان لپاره نور کتابونه هم له خیر سره په نیت کې مې دي چې ویلیکم بله بڼه کتابونه له خیر سره راتلونکي کې. او بل زه غواړم د افغانستان فرهنګ، کلتور، د ښځو چې یعنی د دوی هغه پخوانی مثلا لښتې وې، ګوتمۍ، پیزوان، چارګل، په دغه باندې لیکنې مې هم کړې دي. ډېرې لیکنې مې دي، ما بعضو سایټو کې نشر شوي دي، خو وخت مې دونې نه دی پیدا کړی چې زه هغه لیکنې راټولې کړم، یو کتاب ورڅخه چاپ کړم. نو ما ویل چې تر هغه دا د ماشومانو کتابونه شي چې زه چاپ کړم، نو هغه له خیر سره په راتلونکي کې که چیرې وخت مې پیدا کړي حتما انشاءالله زه به یو کتاب چاپوم. د افغانستان د ښځو پر مثلا ګودر مې پښکې معرفي کړی دی چې څه رقم ښځې ګودر ته ځي، یا هم مثلا یو شزه ده په بدو کې ورکوي، دا بیا په هغه خپل د خسر په کور کې کومې ستونزې د دې ورسره مخامخ کېږي. یا د افغانستان نور دغسې فرهنګونه د ښځو مربوط هغه مې راخیستلي دي، لیکنې مې پر کړي دي خو تر اوسه مې داسې راټولې کړي نه دي.
په دغې لیکوالۍ برخه کې کتاب لیکلو ته ورسېدلی، چا تشویق کړی؟ آیا د کورنۍ له خوا تاسو سره مرسته وه، خورلنې وې، دوستان وه، چا وهڅولې سره له دې چې خپله تلاش وکړه چې یو څه ولیکئ؟ د نورو رول څومره و په دې کې؟
زه شکر په یو داسې کورنۍ کې زېږېدلې یم چې نه تنها د دې پر ځای چې ما خدای نه خواسته د لیکوالۍ یا د تعلیم څخه منع کړي، ما نور هم تشویقوي. خپله ورور مې ډېر مې تشویقوي، ډېر مې تشویقوي. او زه یوازینی شاید زما په نیز زما ورورې چې په افغانستان کې یعنی یو خور دی، هغه ماته داسې نه وایي، زه ستا ته فکر کوم ته زما ورورې، ډېر مې یعنی تشویقوي. او کار ته او زه خپل دندې ته که زه خپل په یعنی کله زړه تورې سم چې زه نور نه ځم دندې ته، زما ورور دی چې ما تشویقوي چې ته باید د افغان ښځو لپاره کار وکړې. او خویندې مې دي، یوه خور مې ډېره راسره کومک کوي، او بل مورجان مې یعنی بی نهایت زما خپل د مور یعنی چې د درس سره ډیر شوق لري. کله چې کتاب یعنی په لاس کې زما مور زما سره وګوري چې بیخي ګرد د دنیا مور واخلي، زما مور ماته نه وایي چې کتاب پرېږده، هلته لاړ سه یو کار دی. اره ورځ چې زه د خوب را کښېنم، زما مور ماته وایي چې تا ماښام مطالعه ونه کړه، یا تا سره کتاب نه و، پر ځای دې ټلیفون در سره و. یعنی ډیر مې تشویقوي، خپل خپلوان مې هم ډېر تشویقوي، خوشاله کېږي کله چې زما کتاب چاپ سي، میهمانۍ راته کوي او مبارکیانې راستوي. بیا نور دوستان، همکاران، ملګري دا وي هم تشویقوي.
بله، که په دې خبرې وکړې چې مثلا تاسو تر کومې کچې پورې زده کړې کړې دي، په کومه برخه کې مو کړې دي؟
ما تر دولسمه چې مې درس وویل، بیا نو دوه کاله مې ژورنالیزم وویل. بیا مې د مور ډېر ارمان و چې زه باید ډاکټره سم. نو اول سمستر مې و، نو متاسفانه نور پوهنتونونه بند سوه. نو اوس هم آنلاین زده کړې کوم، ژبې زده کوم، خو پوهنتون مې تر اوسه نه دی شروع کړی مول یوار داشې بزده کم پس لاغه څخه بیا زه غواړم چې نور خارجي پوهنتونونو کې زده کړې وکم.
که دا راته وایې چې هغه کسان چې دوی کولی شي یو څه ولیکي مګر د دې لپاره چې اوس په افغانستان کې وضعیت بد راغلی په نجونو او مېرمنو باندې، یا دا ده چې اقتصادي ستونزې لري، یا دا ده چې کوم څوک نشته چې دوی وهڅوي، مګر دوی قلم لري، دوی ته به د تاسو ویل څه وي، څنګه له خپل استعداد نه استفاده وکړي؟
مننه. زه وایم شاید زما څخه ډېر خلک ستونزې ونه لري، که څه هم اوس شکر الحمدلله زما اقتصادي وضعیت ښه سوی دی، ښه دی، خو یو داسې وخت و چې ما د یو قلم اخیستلو پیسې نه درغوښتلې. په هغه وخت کې ما به د بل چا کتابونه راوړله او مطالعه کول به مې بیرته به مې ورته ورکول. زما یو پنسل وسه نه درغوښتل، خو شکر الحمدلله زه د نورو ماشومانو سره د کتابونو مرسته هم کوم. تر ډېره اوس دغه کتابونه چې زما دي، زه زابل، کندهار، هلمند، ننګرهار، میدان وردګ، دیو ځایو ته زه ماشومانو ته ډالۍ کوم. کوچني ماشومان چې دي دیو ته زه ډالۍ کوم. یعنی زه وایم پیسې زه نه ځینې غواړم، که څه هم زما خپل پیسې پر تللې دي، قلم مې کتابچې زه همیشه یعنی د نورو ماشومانو سره مرسته کوم. خو که موږ هوډ او هدف ولرو حتمن موږ ورسیږو، که هغه نن دی که سبا یا بل سبا حتمن ورسیږو. موږ باید تر شا نسو. که زه په کور کې کښېنم وایم چې زه خو اقتصاد مې خراب دی، زه نسم کولی چې یو څه ولیکم، شاید د یو پنسل یو قلم وسه ولرو. که نه یې د یو بل چا څخه وغواړو، په دې ونه شرمېږو چې موږ یو چا ته وایو چې ما ته یو قلم واخله چې زه غواړم یو څه ولیکم. نه، که ستا یو کتاب ته په پور یا قرض باندې نشر کې، که هغه ټولنې ته یو ښه کتاب وي، بله ورځ بېرته هغه کتاب لورنځی ستا څخه دا غوښتنه کوي چې موږ ستا کتاب چاپوو درته، خو تا ته پیسې درکو په مقابل کې. یعنی موږ باید په دې ونه شرمېږو چې زما اقتصاد خراب دی، زه نسم کولی، په کور کې کښېنم، رواني حالات مې تر بد بته رسي. نو زما ټولو خویندو ته، ټولو افغانانو ته دا سپارښتنه ده، یو کوچنی، چې دوی باید تر شا نسي. موږ که اوس وګورو نورې نړۍ ته، شاید اقتصادي وضعیت یې د هغو هېوادونو تر موږ بتره و، خو دوی هڅه او کوشش وکړه، دغه ځای ته راورسېدله. نو موږ باید خپل قلم کښېنږدو. که موږ قلم کښېښو دی، دې ته موږ مجبوره کېږو چې بله ورځ موږ ټوپک راواخلو، د نورو هېوادونو ټوپکونه راواخلو، خپل پر ورور یې ونیسو.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
قربان سم خورک.
فتنه ژوند هم چې د میرمنو لپاره آنلاین مجلې ته لیکنې راټولوي، وایي اوس چې افغان میرمنې له ګڼو بندیزونو سره مخ دي، د هر یو چې ولیکي او د امنیتي ستونزو له وجې په آنلاین بڼه په مستعار ډول خپاره کړي، یا یې هم اوس ولیکي بیا چې زمینه برابره شوه نشرې کړي، کومې بدې ورځې چې پر دوی تیریږي د تاریخ په پاڼو کې به ثبت شي. په دې کار سره به له یوې خوا راتلونکي نسلونه په دې پوه شي چې افغان ښځې څومره غښتلي او د لوړې ارادې څښتنې دي، بل به د طالبانو ظلمونه چې پر ښځو یې کوي د ښځو له قوله یو مستند ثبت پاتې شي. میرمن ژوند وایي چې د خپل ورځني تاوتریخوالي په لیکنې بڼه انځوروي او میرمنو ته دا پیغام ورکوي چې دوی باید صبر او هیلې دواړه لاسه ورنه کړي. اغلی فتانه د خپلو خبرو په پایل کې د فاطمې ملکزی چې مخکې مو یې مرکه واورېدله، هلې ځلې چې د لیکنو په برخه کې کوي ستایي.
کم دا خو ډېر رښتیا هم د کوچنیانو لپاره، د نجونو لپاره ډېر مفید دی، ځکه چې نجونې څه دي په دې اوس وخت کې وزګارې دي، تعلیم دې شنه بندې دي، نو دوی کولی شي چې خپل هم د ځان لپاره مصروفیت پیدا کړي او هم یوه هیله پیدا کړي چې دوی ناهیلي نه سي، ټولنې ته کار وکړي. دا یو ښه اقدام ده که هر نجلۍ داسې فکر وکړي، نو دا به واقعا هم نجونې هم له فشار نه وژغورلې سي او هم به ټولنې ته یو کار وکړي، هم به په آینده کې موږ داسې تاریخ کې ولیکو چې موږ نجونو په داسې وخت کې هم داسې اقدام کړی ولو، موږ هسې لاس تر ځانې نه ولو ناستې. زه خپله هم په ځینو کارونو کې مصروفه یم، د نجونو لپاره مې کوم څه ما مخکې هم ویلي ولو په نورو غو کې سي خبرو کې سي، د نجونو د میرمنو لپاره غستې افغانستان نجونو لپاره مې مجله را ایستلې، د هغوی کارونه مخته وړم، د نجونو لیکنې راټولوم، ترېنه راخلم، هغوی ته ایډیټوم، کار باندې کوم، کومې لیکنې سي سمینه ای دیده لپاره سینجونی مرمانی سکون وزنی وزید که دی نایلی نسی و دیتا کم پشارو نسی پا دیتی آغا دیتا نور مشکلات نکی پیدا او بلی دی وقت نسی زایا سی دی وسنی وقت کسی دیدی دی داغا وقتو نبیجای اولار نسی دیگو لپاره مجله تنظیم و اما داغا درهی مگانه اید دوگانه مجمخ که پریگر با درهی مگانه بندی وز مشکار که و
یوش میر جوان انجونه او میرمنه سرال دیتی دوی پدی پویگی تی کول ایسی یو تولی که استعداد لری مگر افغانستان که وسنه راغله وزیاد دوی دیر زوروی دوی یو دول پخپل زان باندی به اعتماد کردی دی البته زینه خیمه دوی تی تاس سوایی تی دغسی دی فاطمه پتی راپورت اسی یو تولی که
دوی دی ننه هیلی کیجه کلیسی دوی پزن که استعداد لری دوی دی اقدام و که دی دیدانه گوری سیز ما پلیکلو که چی دی چی ندی دی کمی ساستی نکی زا کسی دلتا موش نتناسی دست کسان لروسی آقا با موش تا چراو نشایی نو دی کبلی سیسی دستی کسان و تخبلی لکنی ورمخ تا کسی آقای وروشایی وصول لکوالان طول آقا کناری ندی کشدی ندی آقا بهار دی آقا وطن کی دی کم سیستی دادن لرونو آقا دست انجونو سرار کل کمک کرائی دا و زکا اول سرس موش لکنو تراتلم لما سر خبلم دست کسانو کمک کرائی دا نو زیدی تا موام سی آقا کسانو تا دی خبلی لکنی وران دی که خود دی نه لکیجنه دی دی استعداد به هم رشتو که او بل خدا پاک حق زایه که اون که نده یو رازی باتمن دیده دا زامت رنگو نراول
بله تاس هم دیوه لیکواله یسته چه گنش میر لیکنه لره کله چه پداده اول سخت و شرایطو که یو چوک یو مطلب لیکی یو کتاب لیکی خپل چومره دی خوخه ایس که ای خپل چومره پا جان باور پیدا که
تاس یو اله که واقعا نم لیکل انسان تا یو خوشحالی ورکه یو یو مصرفیت داشته کله چې ته په خپل ځان کې یا په خپل ټولنه کې ستونزې وینې او هغه د قلم په څوګه باندې انځوروي او راټولوي او رالیکوي دا واقعي نوم انسان هم خوشحاله کوي هم د مصروف ساتي او هم د آینده لپاره یو څه پرېږدي د ښځو لپاره د هغو په دغسې حالت کې د هغو غږ اوچتوي دا واقعي نوم خوشحاله کوونکی ایس ده ډېر خوشحاله کوونکی
یو څه چې نجونو ته باید ولیکل سي هغه د دوی اوسنی وضعیت ده خو دا چې اوسنی حاکم نظام لیکنې هم ګوري کتابونه هم بیا لخپل نظر نتیروی نو اکثر لیکوالی میرمنی دی تزرنیس کولی چه دی خدو و سنای حالات انزور کری. پا دی اکل چوایی آیا امکان لری اغا چی حقیقت دی پتولنه که اغا طول ولی کلسی خپل چه پلان نورت لری. آیا خپل دا مسائل لیکی کم چی ووس پا افغانستان که لیکوال لیکی اغا تا جزا ور کول کیگی؟
موږ لپاره مهمه نه ده چې موږ دې هغه څه چې ولیکو هغه دې د پتنه موږ چاپ کړو اوس لپاره رسنۍ دي په آنلاین ډول په بل ډول دا زه مهمه نه ګڼم چې کله موږ یو څه ولیکو هغه دې د پتنه موږ په کتابي بڼه راوباس موږ کولی شو له نورو طریقو یې خپاره کړو تر څو خپل غږ اوچت کړو همدا شاید دا وخت داسې پاتې نه سي چې موږ لکه څنګه چې موږ وګورو ځکه چې موږ پام لیدلی دی چې هېڅ داسې په خپل حالت باندې هېڅکله هېڅ یو نظام او هېڅ یو هم نه دی کسی نو وقت بدلون که باید نهیلی نسی دامه ورکه خپل لیکنه سسی حقیقت دی باید دولی کلسی او آینده که لنورو لارو نخبارن سی او آینده که چه سی کلسی دیتاو کلسی زمینه مسایده سی باید چیکی پر چیکی بانده ولی کلسی سی او آینده دا پارا چاپ سی دی وست پارا باید دا سی او چونه کسی زون دی پخطر که واچه خو و دی تریکو لار دی خبرولو لاری نورسته
څومره مهمه ده هغه پیښه چې تازه پیښیږي اما هغه وخت ولیکل سي د دې فرق له اوس لیکلو سره او یا که بل وخت یوه لیکواله دا لیکي څومره به په منځ کې توپیر وي
زما په نظر کوم چې موږ اوس لیکو کله چې موږ ولیکنه لیکو له هغه سره موږ تاریخ لیکو نو هغه تاریخ د آینده لپاره شاید داسې پوهېږه تاریخ باندې کله وخت وضعیت داسې و یوې لیکوالې دا لیکنه کړې ده نو هغه د آینده لپاره الهام بخښونکی ده ځکه چې آینده لپاره ځواک داسې هغو کسانو چې په هغه وضعیت کې ژوند کوو دوی دغه لیکل کړي دي نو دا د آینده لپاره هم غږ ده او هم ځواک ده او یو ښه هغه ده ورته
خپله څه پلان لري خپلو لیکنو ته به تر کومه بریده دوام ورکړي
پلو لیکنو ته انشاءالله سومزوان دی زبای داما ورکوام و لابه هم پراخوام اوس کوم موږ دومره نه یو، او بس هغه څه چې موږ اوس مخته وړو په ډېرو کمو امکاناتو په ډېرو کمو لاسرسیو باندې یو څه مخته وړو، خو انشاءالله دې ته به ادامه ورکوو. څه چې ژوند دي موږ به خپل د ټولنې حقیقتونه تصویرونه به وړاندې کوو، هر څه به بس په یو حقیقي ډول باندې وړاندې کوو. دا زما هیله ده چې وکولی سم د خپلې ټولنې ستونزې انځور کړم.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
ستاسو نوم مننه، تاسو ته ژوندی سلام.
یو شمیر نارینه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ناخوالې د شعر په قالب کې رانغاړي. حضرت بلال ولیزاده وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو باندې بندیزونه دوی ته هم د منلو وړ نه دي. هغه د شعر په ژبه وایي:
د ښځو د اوسنی وضعیت په اړه زموږ خو نور څه په وس کې نسته، نو د قلم او د شعر په ژبه زموږ کوشش او هدف دا ده چې دغه درد دغه ظلم د خلکو تر غوږونو ورسوو، تر څو خلک متوجه سي، له خپل ظلم او ستم څخه خلاص واخلي. په دې اړه زموږ یو ورور ملګری نوید بارکزی یو شعر لیکلی، که ستاسو خوښه وي نو زه به دا تاسو وایم: مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، ډکې ټولې هدیرې دي په دې ښار کې. هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، مکتب بندې دروازې دي په دې ښار کې. د یورپ په تمه وتی مسافر مې، د یورپ په تمه وتی مسافر مې، د مرګي اوازې دي په دې ښار کې. د خوښۍ خبر به هیڅ پکې وانه وري، د غم ډکې ورځې شپې دي په دې ښار کې. تور ویښتان دې پکې سپین شو بارکزیا، بس سوچونه اندېښنې دي په دې ښار کې. د ښځو د حقوق د خپل لاندې کولو په مناسبت باید زه څو خبرې وکړم چې د دوی غږ که مونږ پورته نه کړو، دا انساني مسؤلیت ده. که چېرته دغه غږ مونږ پورته نه کړو، نو څوک به دا غږ پورته کړي؟ تر څو به چوپ پاتې یو، تر څو به ظلم زغمو. د دغه غږ پورته کولو په خاطر زموږ له وسه چې هر څه وي مونږ یې کوو. که شاعران وي، د شعر په ژبه یې لیکي، زه خپل هم په دې کوشش کوم چې تر خپل پوره وس توان سره د دوی غږ پورته کړم. هر ستم ظلم چې مونږ وینو، د شاعر دا وظیفه ده چې دا شعر او د ادب په ژبه پورته کړي. نو شاعر ته ځکه د ټولنې ژبه هم وایي، نو دا د ټولنې ژبه په دې معنی چې د ټولنې غم درد هر څه هغه د شعر په ژبه او چوکاټ کې برابرې.
د افغانستان په اوسني حالت کې چې د میرمنو پر مخ د پرمختګ ټولې لارې تړل شوې دي، د دوی لخوا په دوامداره توګه لیکل، هغه که په هره برخه کې وي، د تجربه لرونکو لیکوالانو په نظر څومره مهم کار دی؟ دا پوښتنه مو له افغان لیکوال غفور لیوال څخه کړې ده، ورته غوږ شئ.
اول خو ادبیات تر ډیره بریده د اختناق او د بندیز او د سانسور په زمانه کې تر ټولو غالي شاهکارونه ایجادی کی، ځکه چې د انسان د رواني غوښتنو یو لار چې هغه باید څرګند کی هغه هنر او ادبیات دي. همدې دپاره حتی په پښتنو کې دغه شفاهي ادبیات چې عمدتاً ښځو ایجاد کړي دي، د نړۍ له ډیرو مهمو او ارزښتمنو او هنري ادبي پانګو څخه ګڼل کیږي. اوس چې سانسور او قیود له بده مرغه د افغان میرمنو باندې تر هر بل تاریخي دوره زیات دی، یوه لاره چې دوی په هغه کې خپلې هیلې غوښتنې مینې او کرکې دواړه څرګندولی شي همدا ادبیات دي. که څه هم اوس د افغاني ادبیاتو دپاره د چاپ خپراوي امکانات ډېر ښه نه دي، مګر لږ تر لږه دا پاتې کېږي. او زه هیله لرم چې په مجموع کې پښتو ادبیات او بیا په تېره بیا هغه چې د ښځو له خوا نه ایجاد شوي دي، که هغه په کیسه کې دي، که په ناول کې دي، که په شاعري ده او که نور ژانرونه دي، د راتلونکي لپاره یوه بډایه زیرمه اوس ایجاد شي او یوه خپاره شي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
ولسواکی
دوی داری په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لار انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره